وخت مازیګر درې بجې د مشال رادیو خپرونو ته غوږې پرونه غړې کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. اوریدونکو په دې خپرونه کې درته بیلابیل رپورټونه مو راوړي دي، خو په سر کې پام وکړئ خبرنو ته چې زما همکار عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
سرټکی چارواکی وایي پرون د ډیر اسماعیل خان په درازنده سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ سقوط رد کړی. د یوکران ولسمشر وایي فوج د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړی او په یو شمیر سیمو کې یو شمیر ښارګوټي آزاد کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل، چارواکي وایي چې پرون د ډیر اسماعیل خان په درازنده مغل کوټ سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې ډیرش ژوبل دي. د چارواکو په خبره دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له خورما خبر یو ټرک د کوچانو کډوړونکو ټریکټر سره ټکر وخوړی. دوی وایي چې پیښه د ټرک د بریکونو د فیل کېدو له وجې شوې. په ډیر اسماعیل خان کې د امدادي ادارې ریسکیو 1122 یعنې یو یو دوه دوه ویاند اعزاز محمد مشال ریډیو ته تیر ورځ ویل د دوی امبولانسونو له پیښې زای زخه لس مړی او درې دیرش ژوبل کسان د درازین دی هسپتال ته وړي دي. د مغل کوټ سیمه پر دې سړک د روان کال جولای په میاشت کې هم د سپارلی یو بس د حادثې ښکار شوی چې په کې نو لس کسان وژل شوي او لس نور ژوبل ول. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسوال برید کې د پاکستان فوج دوه سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. فوج دا وکوي چې په جوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وژلي. یو استخباراتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خبرولو په شرط نن مشالې ډوتول وسوالو د امنیتي ځواکونو پر قافله د برید پروند د متنو په شیزوله کړي کې هغه محل وکړ چې د سرتیري قافله له پېښور کوهار ته روانه و. د په خبره په برید کې دوه فوجان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د نوموړي پیدا د ځواکونو په جوابي ډزو کې شپږ وسوال هم وچل شوي، خو خپلواک سرچینو د دې تصدیق نه دی کړی. تیری کې طالبان پاکستان د اکتوبر پر څلورمه نیټه رسنوي ته په استولي بیان کې د حملې ذمہواري منلې او ادعا کړې ده چې څلور امنیتي سرتیري وشلې دي. دوی د خپلو دوه وسوالو وچل کېدو پخلای کړی دی. بلخوا د ټانک پولیسو داوه کړی چې په نشت کې څلور مشکوک وسوال وژلې دي. د دې ضلع د پولیسو مشر وقار احمد مشال ریډو ته وویل چې نن ماسپښین درې بجې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د فوج او د ترګري ضد د پولیسو د ځانګړي ځواک پر سرتیرو ډزې وکړې چې د ده پیدا په جوابي ډزو کې څلور وسوال وژل شوي. هغه زیاته کړه چې د وژل شو د پیژندلو عمل روان دی. په خپلواکه توګه د دغو ادعاو تصدیق ونسو. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامی د مشکوک وسوالو سره د همکاري په تور د خلکو د کورونو ړنګولو د اقدام دفاع کړی ده. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان پرون له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال داوه وکړه چې د دغو کورونو مالکانو ته څو ځلې د وسوالو سره د همکاري نه کولو خبرداري ورکړي. خو شاید علی خان په دې اړه کم ثبوت وړاندې نه کړ او نه هم دا وویل چې د کم قانون یا عدالتي پریکړې په رڼا کې کورونا اړنګ کړی دی. د اکتوبر پر لومړۍ نیټه ناڅرګندو پوځي چارواکو مشال ریډیو ته په خبرو کې دعوه کړې وه چې د میرعلي په خدري کلي کې د هغو د دوی په وینا ځانور ګبریدګرو سره د همکاري په تور درې کورونه ړنګ کړي چې د سپتمبر په 20مه د پاکستاني سرتیرو پر کاروان برید کړی وو. په هغه برید کې د ملیشا ځواک یو ویش سرتیري ژوبل شوي ول. په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شوکي ولسوالۍ سقوط رد کړ. د طالبان د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبرې شوی اعلامیه بې بنیاده ده. پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو سره وسلوال مخالفت لري ادعا کړې ده چې دغه وسلوال ولسوالۍ نیولې ده. طالبان د حکومت اړوند باختر آژانس رپورټ ورکړی چې د دوی د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم په دورځنی سفر بدخشان ته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي فوج د روسي ځواکونو پر ضد پرمختګونو ته دوام ورکړی او په یو شمیر سیمو کې یو شمیر ښارګوټي آزاد کړي دي. دا اعلان زیلنسکی پرون شپه په خپل ویډیو وینا کې وکړ، خو نور جزئیات یې ورنکړل. البته وایي ویل چې دوی د فوج او د پاکونکو جاریانه پرمختګ دوام لري. خو د اوکراین چارواکو د روسي ګمارل شوی مشر د اکتوبر پر 3 وویل چې کیف په جنوبي سیمه کې خپل پرمختګ جاری ساتلی او د ډینیپر سیند په ګډون یې ځینې کلی نیولې دي. ډینیپر سیند شار سره بیلوي د جنوبي سیمه لپاره د اوکراین د پوس کومندانی ویلی د روسي یو ډیر شینکونه او یو ګڼ هدفیز راکټ لانچری وران کړی دی، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. د نوموړو د دې خبرو په خپلواک توګه تصدیق ونسو. د خبرونو پای
زمام کار عبدالحی کاکر تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو، د دې خبرونه په دوه منې مای کې د تا د مشال رادیوي مجله په تکراری توګه وړاندې کوو، خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. د پېښور په متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا شوې ده. د استخباراتي چارواکو تر څنګ تحریک طالبان پاکستان هم د متنو د نښتې پخلی کړی دی او د هغوی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د اکتوبر د 3 نیټې په ماښام په متنو کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته تر 3 ساعتونو پورې روانه وه. په دغه بیان کې د څلورو امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپل دوه وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. نور تفصیل له پېښور د غلام غوس پر راپور کې.
د پېښور متنو سیمه کې د امنیتي ځواکونو په قافله په وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د امنیتي ځواکونو 15 نور اهلکار ژوبل شوي دي او د پوځ په ځوابي کاروایي کې د شپږو وسلوالو د وژلو داوه شوې ده. یو استخباراتي چارواکي د اکتوبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتي سرتیرو قافله د اکتوبر په 3 نیټه د کوهات نه د پېښور په لور را روانه وه چې د متنو په شیخ ولا کلی کې پری تیر ماښام د وسلوالو لخوا ناتره ډزې وشوي او د دواړو خواو ترمنځ انخته پیل شوه او په پیخه کې دوه پوځیان ووجل شو او 15 نور ژوبل شو. دغه استخباراتي چارواکي وویل چې په دغه محل د وسلوالو سره په انخته کې شپږ وسلوال وجلې شوې دي. یاد دی وی چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو پر محل په سوات، کوزدیر او قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو د ښکاره کېدلو وروسته اوس د پېښور د متنو، بډبیری او د پخوانیو قبایلی ضلعو سره په پوله په نورو سیمو کې د وسلوالو د بیا منظم کېدلو اندېښنې راپارېدلې دي او په سوات او دیر کې بیا د وسلوالو د بیا فعالیدلو په ضد لاریونونه یا احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په پېښور کې په وسلوالو فعالیتونو نظر لرونکي خبريال ګل رحمان حقانی نمی د پېښور د متنو او خواو شا سیمو کې د وسلوالو د اثر او نفوذ په اړه پوښتنه وکړه. نو هغه وویل چې په 13 شوي لسیزه کې هم په دې علاقو کې د وسلوالو لخوا ډېر فعالیتونه په نظر راغلي وو.
قبایلی سیمو کې د دهشتګردۍ واقعیت شروع شو، نو د هغې سره سره پیله په پېښور په سیمو کې هم دلته دهشتګردۍ واقعیت وو. په دې کې اولنې په دې کوهات روډ باندې چې کومې انټرنیټ کیفونه جوړ شوي وو، داسې د سی ډي سینټر وې، نو اول به دې هغه بمی چودنو سره الوزولو. بعد کې بیا دا کوم علاقه متنو چې کومه ده په دغه باندې به چې دې پاس د اکا خیلو، د حسن خیلو او د در ادم خیل مختلف علاقو نه په دې ځایونو باندې راکټ ګولۍ سره او راکټ لانچر سره او په دې شیزونو سره به اټیک کېدو. په دې تاڼه باندې ډېر زیات کونه شیوی تاغه سره سره بیا دلته دیو د طرحه غره د ختمولو لپاره دلته امن کمیټه جوړ شوې. بیا دغلته په اغه ناظم باندې هم لکه خودکش حمله شوې دي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د متنو د انختی په اړه په خبر شوې بیان کې ویلې شوې دي چې د اکتوبر د 3 نیټې په مخام په متنو کې د پوز او وسلوالو ترمنځ انخته تر 3 ساعتونو روانه و، خو په دغه بیان کې د سلورو امنیتي سرتیرو د وجلو ادعا شوې ده او طالبانو د خپل دوه وسلوالو د وجنې پخلی کړی دی. د پېښور متنو او بډبیر هغه علاقې دي چې په 13 شوي لسیزه کې پکې د وسلوالو لخوا په پولیس تانو، امنیتي ځواکونو او د امن لخر په مشرانو ګڼ شمیر بریدونه تر سره شوي وو.
د غلام غوث رپورت مو اوریده. اوس هم یو بل رپورت. د ډیرا اسماعیل خان د درازن د سب ډیویژن په مغل کوټ سیمه کې پرون په یو ټرافیکي پیښه کې 11 کسان وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. په ډیرا اسماعیل خان کې د ژغورنې د ادارې 1122 یو ویان د وایي چې د پیښې ټپي کسان درازن دي او ډیرا اسماعیل خان سرکاري هسپتالونو ته انتقال کړل شوي دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
د ډیرا اسماعیل خان سب ډیویژن د رازنده مغل کوټ سیمې شمبه زراندک شه د دریم په 13 ورځ مزدیګار مال د کجورو نه ډاک ټرک د بریکونو چار پرشو په واجا د کوچیانو کاډه وړین کی یو ټریکټر بنه خاتلای دای چې په نتیجا کې لاس کسان وجلی او درې درش نور پر هر جلی کړی دی د دغه پېښې په باراکشه د ریسکیو یولاس 22 ډیرا اسماعیل خان ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته
دا واقع شوی واش پرون مازدیګر مالا مول کوټ چې موږ څنګه تراسو دلته یو علاقہ دا شمبه زرنده ورته وای هغه سره چې کوم دی دا کوچانو یو ټریکټر مکمل کړی روانه کړی نو جوړ بل خو روانو او یو ټرک روانو لا تجیرو ډاکو هغه ټرک چې د کونه فیل شوی دی نو هغه چې کوم دی ډایرکټ دا پونده والا ټریکټر دی مکمل هیت کړی ټریکټر کې چې کوم کمایل د دلتانی دلتانو کې څه دوخل او بیا کوپ کړی نو موږ دا یو شاخ د دلتانو کې دا او خلکو چې کوم دی دا کډه وا دغه حادثه کې تقریبا 10 کسان شپږ نه او څلور چې کوم دی سړی په موقع باندې په حق رسیدلې او دا چې کوم دی 33 کسان زخمیانو او چې څومره کسان په موقع حق رسیدلې عام درازنده هسپتال ته شفټ کړي دي او چې زخمیانو هغه هم دایفي درازنده ته شفټ کړي دي کوم کسان زیات سیریس ول هغه ټول کسان ډی آی خان دی چې ته شفټ کړي دي
دا دې هم یو دا وی چې د مغل کوټ په دغه سړک دی راون کال جولای په میاشت کې هم مسافر وڑین کا یو باس هم د حادثه سره مخامخ شوی و چې په نتیجا کې شي نو لاس کسان مړ شوی او لاس نور پر هر جلی شوی وی د دغې سیمې اوسې دین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د ډیرا اسماعیل خان بلوچستان په دغې سړک ټریفیکی پیښو کې د خلک مرګ او ژوبلې مخنیوي د پوره د ګړندي ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
ته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې 13 سپتمبر میاشتې وسلوالو ته د سهولتونو برابرولو په تور د ځینو ځایي کسانو کورونه د سیمې د رواج او د پاکستان د قوانینو په رڼا کې ړنګ کړي دي. د دې ځلې مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال رډیو ته منلې ده چې تر دې مخکې هم داسې ګامونه اخیستل شوي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي چې د کورونو ورانول غیر قانوني کار دی. نو تفصیل د بشیر ګواښنه.
د شمالي وزیرستان چارواکو دغلته د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د دریو کورنو ورانولو دفاع کړی او وایي که ضرورت وو بیا به هم داسې کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان د اکتوبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په میرلي خدري کې څو ځل دغه کورنیو ته د جرګو له لارې ویلي وو چې د وسلوالو لپاره دي سهولتونه نه برابروي.
بمبر سیدنا په دغه کورونو کې جوړ شوی دی، اٹیک سیدنا په دغه ځکه پلان کیږي، وای او سره چې وارننګ سو ملو شي، د وارننګ باوجود چې دغه فسیلیټیشن کیږي. قانون چې دغه په هغه کې داسې دی چې کم ځای ته د سټیټ اگینست یوز کیږي، د دې پرواز کې هم دا چې کم کور نه پتا باندې ډس کی د ملټنسي پلانینګ کیږي، د ملټنسي چې دغه اکټیویټیز کیږي، وارننګ باوجود چې دغه هغه دغه کیږي، بل اپشن چې دغه په ساده خو الټیمیټلی اکشن باغستا کیږي.
دغه کورنۍ پولیسي می شړل شوی او مشال ریډیو ونه توانیدا چې خبرې ورسره وکړي. شاهد علي خان ویل دا ورته نه د معلومات چې د خلکو کومې وسلوالې ډلې سره همکاري کړې ده، ځکه چې د هغه په نه دا معلومات په وسره وي. البته نوموړي زیاته کړه چې دا کوم نوې کار نه دی، بلکې تیر کال هم د پوځي عملیاتو په وخت 15 داسې کورونه وران شوي وو. خو د قانوني چارو پو اډوکیټ سنگین خان مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان د آئین په هیڅ ځای کې نه دی لیکل شوی چې امنیتي ادارې د مشکوکو خلکو کورونا ورانه ولې شي. هغه زه تکړه چې دا کار د اجتماعي زمواري لاندې راځي چې په قبایلي سیمو کې تر 2013 کال پورې عملی د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر قانون برخه وو چې ختم شوی او ځای یې د پاکستان آئین نیولی دی.
د فاټا مرجر شوی دی، کم بنیادی انساني حقوق په باقی پاکستان کې سټیزنز ته حاصل دي، هم هغه آئینی حقوق د سابقه فاټا قبایلی سیمو چې کوم زمونږ دا داغه خلکو تحصیل دي. نو کله چې کورونا سکیورټي فورسز ورانه یا خلک علاقه بدر کوي نو دا بالکل غیر قانوني دي او غیر آئینی دي.
په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلی سیمو ځینی استاذ وایي چې له امنیتی ځواکونو د امنیت ټینګول غواړي، خو د کورونو ورانول او خلک له خپل سیمو ایستل غیر قانوني کار دي. د شمالي وزیرستان استاد میر کلام وزیر وای دا مسله به صوبایي سملای کې د بحث لپاره وړاندې کوي.
د دیوالونو ورانول یا د کورونو ورانول د دې سره به څنګه امن راځي؟ ګوره که په دې امن راتلای د وزیرستان ټول بازارونه او ټول کورونه وران کړل شول، د هغې ګډر ټیارن خښتې هم راوړې شول، اور تل په خام مال باندې خرڅ شوي لاړې، نو بیا خو په کار وای چې په هغه وخت امن راغلی وای چې دومره غټ وطنونه وران شول. نو اوس د کور په ورانول زما په خیال چې هیڅ امن نه راځي.
له مومندو څخه په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د عوامي نېشنل ګوند استازی نثار مومند بیا مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو سره توپیری چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې په نور پاکستان کې خلکو سره د یو او په قبلي سیمو کې د بل قسم قانون لاندې روانه رویه د منلو وړ نه ده.
که آیا په اسلام آباد، لاهور، په بل ځایونو کې کورونه ورانېږي، نو بیا کېدای شي دلته دې موران کې دا به قانوني، خو که دا قانون کې نه وي، د پاکستان په قانون کې دا نشته، نو بیا دا سراسر زیاتی دی. دا خو یو خلک واپس هغه زوړ نظام ته د وړو کوشش دی. بله خبره دا ده چې دا خلک ذمہ دار دي، باړ لګېدلې دي. اعلانونه یو ځل وشو چې امن قائم شو، دوباره امن خرابېدل څنګه وشو؟ نو موږ په دې خاموش نشو پاتې کېدی. موږ به په اسمبلۍ کې هم په دې آواز اوچتو، موږ په عام ولس کې هم په دې آواز اوچتو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه د مشکوکو وسلوالو د کورونو ورانولو خبره په داسې وخت کې کړې چې حکومت په قبلي سیمو کې د ډېرې فعالې او کلادم ګرځول شوې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو له لارې د نامعلوم وخت لپاره اوربند کړی دی. په شمالي وزیرستان کې د حافظ ګل بهادر ګروپ هم ډېر فعال دی چې د نورو وسلوالو ډلو ترڅنګ وخت په وخت بریدونه کوي. تر اوسه په دغو کې وی ډلې هم د مشکوکو وسلوالو د کورونو د ړنګېدو او له سیمې څخه د ایستلو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی.
د سین په ګوډکی کې ځینو خلکو یو کس د مذهب د سپکاوي په تور وژلی، خو د دغه کس چې غلام عباس نومیږي ورور یې وایي چې هغه ذهني معذوره و او دوی پخپله د مذهبي کورنۍ غړي دي او د مذهب سپکاوی هم نه کړی. پر دې موضوع نیاز علي خان رپورټ جوړ کړی، راځئ چې وار.
د سند ګوټکی سیمې اوسیدونکي سرفراز عباس د اکتوبر په دریمه مشال ریډیو ته ویلي چې رور غلام عباس د اکتوبر په لومړۍ نیټه سحر وجلې شوې. هغه په میرپور ماتیلو درګاه لال شاه کې د لسو کالو راهسې پاتې کېدو. محمد حسن او خان محمد پی پیټرول اچولي، سوځولې او وجلې دي. دی وایي چې موږ ته دې انصاف ملو شي، موږ غریبانان یو، زما رور بې ګناه وجلې شوې. رور مې په درګاه کې اوسېدو، پولیسو دما درج کړي، خو ضرور په وجنه کې تورن یو ککړ کس وس هم لانه دی نیولې شوی. د پیخي درې ورځې وشوي، زمون خواله هیڅ څوک نه دی راغلی. د سرپراز عباس په وینا چرور می پیدایشي مازور وو، مونږ د یوې دینی کورنۍ سره تعلق لرو، رور می هیڅ مذهب سپکاوي نه دی کړلې. او بیا په ټولنیزو رسنیو هم د پیخي په اړه ویډیوګانې خپرې شوي. د پیخي په اړه پکې خلکو د پولیسو او حکومت نه د پلټنو او د تورنو کسانو دنیولو غوښتنی هم کړی دی. سرفراز عباس وایي چې پولیس ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې، او تورن او د دوی ضرور دښمنانو څخه وس هم په یره کې دي او دړکې ورته ورکول کیږي. خو بل خوا بیا د میرپور ماتیلو تانې د پولیسو SHO عبدالمالک مشال ریډیو ته ویلي چې د تورنو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي. یو تن محمد خان فکی نیولې هم دي، نورې پلټنې روانې دي. دی وایي چې محمد عباس چې دواړه لاسونه یې معذوره وو وجلې شوې. تورونو هغه سوځولې، او بیا محمد عباس چې د اوبو ډنډ ته اخته وو، تورونو د اوبو په ډنډ کې ډوب کړې او وجلې دي. دوی مقدمه درج کړې، یو تورن پکې نیولې دي، نورې پلټنې روانې دي د دې معلومولو لپاره چې مسله څه ده. قانون پوهان وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم دا ډول پیښې بیا بیا رامنځته کیږي، او زیاتره پکې نور مذهب منونکي پنهخه کیږي. د پاکستان سپریم کورټ بارغړی او نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي د مذهب د سپکاوي په ضد قانون شته. قانون کې ښکارا لارښوونې هم موجود دي، خو دلته بیا د ذاتی شخړو او نورو ستونزو د هوارولو لپاره دا ډول تورونه لګول کیږي چې حقیقت پکې نه وي. بلخوا بیا د سن حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن مشال لیډیو ته ویلي چې د مذهب د سپکاوي په نوم سوک وجل یا زیان اړولو چاته به هم اجازه ورنکړي، او د ګوټکی د پیخبا پورا پلټن کیږي.
سیریس ایشو ہے اور ڈیفینیٹلی حکومت سن وزیر اعلی صاحب
دی وای چې دا ډیرا مهمه ایشو ده. بالکل د سن حکومت وزیر اعلی د پیخي نوټس اخیسته او د پولیسو مشر ای جی سن څخه راپور غوښته دي. دا ډیرا بدقسمتی ده چې بیا بیا دا ډول پیخي په سن کې مخه ترازی. په دې پیخه کې تورن کس نیولې شوی هم دي
جو ہے وہ پولیس نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں.
پاکستان کی د بشری حقوقو لپاره کارکون کې غیر سرکاري تنظیم سنټر فار سوشل جسټس په خپل یو راپور کې ویلی وو چې تیر کال په 2021 کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې هیواد کې 3 مقدمه جوړی شوې چې زیات تر په کې پنجاب صوبې کې درج شوې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا حکومت دا ځل ونه توانید چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه خپلو ملازمینو ته تنخواګانې ورکړي. حکومت وایي د مرکزي حکومت لخوا صوبې د بجلی په مد کې د بقایجاتو پر وخت نه ورکول د دې ځنډ لامل شو. خو د چارو د ځنو شننکو تر څنګ د مرکزي حکومت ځینې غړي هم وایي چې ملازمینو ته تنخواګانې ورکول د صوبایي حکومت ذمهواري ده او دا چې د نه ورکولو په صورت کې ترې د وفاق پر ضد سیاسي شعار باید جوړ نشي. دا چې له مرکزي حکومت سره د خیبر پختونخوا څومره بقایجات دي او صوبایي حکومت به سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې کله ورکړي، دا به د شهنواز ترکزی په رپورټ کې وورو.
صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جگڑا پخپل ویریفائیڈ فیس بک اکاؤنٹ دا اکتوبر پر دوائی میں لکھ لی ٹول سرکاری ملازمین تب دروانی ہفتے نے تنخواہ ورکول شروع شی. نوموړی زیاته کړی چې د وفاقي حکومت لخوا د بقایګانو د نور کېدو په صورت کې چې کومه ستونزه رامخته شوی د هغې د هوارولو کوشش هم کوي. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت وفاق ته کوم رقم بقایګانې پاتې دي او دغه به څومره وي. د پیښور خبریال عرفان خان چې زیاتره وختونه په مالیاتو خبرونه جوړوي د مشال ریډیو دغه پښتنه د اکتوبر په 3 داسې جواب کړي.
اندازه چې کم لګولې د صوبایي حکومت هغه د شپږنی موسو نو اخلا او 100 ارب روپو پورې ده او دا پیسې د پن بجلی خالص منافع په مت کې پاتې دي. درې نه علاوه د تیل او ګیس چې کوم رایل ټی دا په هغه مت کې هم زلګې ډیره روپۍ وفاق ته پاتې دي. هغه د صوبې ته ندی ورکې شي.
عرفان خان زیاته کړه دته د خیبر پښتونخوا د اکاونټ جنرال د دفتر سرچینو ویلي چې صوبې سره د ملازمینو پیسې شته دي او د دوی په اکاونټ کې پرتې دي. خو عرفان خان وای سرچینو ورته دا هم ویلي دي د صوبایي حکومت په وینا دغه پیسې ایساري کړي او ملازمینو ته ترخاګانې نه دي جاري کړي. د ستمبر په 15 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د کابینې د غړو او ځینې حکومتي چارواکو د یوې غونډې په دوران د وفاقي حکومت لړخه د بجلی د بقایا روپو په نه ورکولو خدشات ښودلي. ویلي وو د بجلی ترڅنګ د نوي زمشو ضلعو دپاره دي د ترقیاتي کارونو پیسې هم وفاقي حکومت دوی ته ورکړي. نوموړي ویلي صوبه به هر رقم آئینی سیاسي او قانوني لاره خپلوي تر څو د صوبې حقونه واخلي. د فاټا د زم کېدو وړاندې وفاقي حکومت د دغه سیمې دپاره د NFC یا قومي مالیاتي کمیشن د لارې 3% روپۍ مقرر کړې وې. په 2013 کې چې دغه سیمې خیبر پختونخوا ته ورګډې شوې د NFC روپۍ بندې شوې. دا ځکه چې تیر د تحریک انصاف وفاقي حکومت کې ویل شوي دغه سیمې اوس د خیبر پختونخوا برخه ده، باید دوی خرڅونه پوره کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت د خپل ملازمینو د تنخواګانو پیسې هم نه لري، په حکومتي اتحاد کې شامل د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر بهرمن تنګي د اکتوبر په 3 مشال ریډیو ته وویل
د 18 امندمنت نه پس د هغه صوبې وسایل د هغه عوامو باندې خرچ کول د هغه حکومت ذمہداري ده. لحاظ نن که پرس که د تنخواګانو خبره وي د خیبر پختونخوا په 10 کال دی یا 9 کال دی د پی ټی آی د حکومت 350 ډی مونږه چلو شو د بجلی چې کوم نېشنل ګریډ سټیشن تور کولو دا غي پیداوار سو شو. منګ دا یو خبره کو چې دا خلک باقاعده په پلانینګ سره د عوام گمراه کوي.
نن د اکتوبر په 3 صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جگړه یو وار بیا ویلي د نن نبا صوبایي ملازمینو ته تنخواګانې ورکول شروع شي. جګړه د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړي کله نه چې وفاقي حکومت بدل شوی د اپریل د میاشتې راهسته د بجلی د ګټې 1 روپۍ صوبې ته نه ده ورکړی شوی. او بل دا چې خیبر پختونخوا حکومت په 13 میاشتو کې په زمشو ضلعو کې د 45 نه تر د 80 پورې روپۍ خپلې لګولې دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې د اکتوبر له درېمې څخه ماشومانو ته د میادي تبې یا ټایفاید واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د صوبې د روغتیا محکمې د واکسینو د څانګې یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لډي ته ویل چې دا کمپاین به د اکتوبر تر 15 پورې دوام لري چې په کې به 9000 هغه ماشومان واکسینوي چې عمرونه یې د 9 او 14 کلونو په منځ کې وي. دا لومړی ځل دی چې په خیبر پښتونخوا کې د میادي تبې ضد کمپاین کیږي. میادي تبه یو بکټیریایي ناروغي ده چې د برتانیا د روغتیا ملي ادارې په وینا د ناولي یا ناپاکه خوراک له خوړلو او د ناپاکه اوبو له څښلو خبرېږي. شبیر جان د نور تفصیل سره.
دا خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې د ویکسینو څنګه یو چارواکي ډاکټر محمد عارف مشال لیډو ته ویل چې دا کمپاین به د گلګت بلتستان په شمول ټول صوبه کې کیږي او خوشاله نه هلکه ماشومان ته به په سکولونو او بیا په کورونو کې د میادي تبې پر ضد ویکسین د دوی تربیه شوي اهلکاران ورکوي. دا چې وړاندې د دې ناروغۍ پر ضد د ویکسینو کمپاینونه ولې نه وو او اوس ولې دا ضرورت محسوس شو، نو ډاکټر محمد عارف وایي چې هر کال په نړۍ کې د 1.3 میلیونه خلق میادي تبه نیسي او 1.5 لک سیوا خلق ترې د کال مړ کیږي.
مین وجه دا ده چې دا ټایفاید بیماری چې ډېر په تیزۍ سره خوريږي او د شویش والا خبره دا ده چې ډېرې دوایانې چې دي هغه د دې مرض خلاف چې دی هغه اوس غیر مؤثره دي. سره واحد حل چې دا بیا ویکسینیشن دی. موږ ورلد وایډ انولی کیسز خبرې وکړو نو تقریبا 11 to 21 million پورې انفیکشنز کیږي او 1,61,000 پورې انوال ډیټس دې بیمارۍ نه کیږي.
دی وايي کله ته هم ټیمونه استولې دي ټولو سرکاري او شخصي سکولونو ته هم او هسپتالونو او د صحت مرکزونو کې هم د دوی تربیه شوی کسان به ناست وي. د صحت محکمې د ویکسینو څنګه یو بل چارواکي ډاکټر حبیب وايي چې دا موسم د دې رنځ د خوریدو لپاره ډیر موجودي، نو باید د ویکسینونو علاوه د خوراک څخه او د صفایانو ډیر خیال وساتل شي.
ماشومانانو د خوراک خیال وساتي، د ماشومانانو د صفایي خیال وساتي. کم خوراکونه چې کورون تر ازي دغه په صحیح طریقې سره صفایي وشي، دغه په صحیح طریقې سره وشي، صفا او به استعمال شي. ماشومان چې بهر کې ډکې امتیازې وړي امتیازې کوي هغه نه لګځان بچو ساتي او دغه لپاره فلش سیستم وغیرہ چې هغه استعمال کی.
دغه طبي ماهرینو په وینا د دې ویکسینو د ماشومانو په صحت هیڅ بد اغیز نه وي، ولې دا ټیکې ورستو د ځینې ماشومانو معمولی تبا یو عامه خبره ده. نوموړی جاتوي چې راتلونکي جنوري نه به دا ویکسین هم د روټین ویکسینو کمپاین برخه جوړ کړل شي. ډاکټر محمد عارف زیاتوي چې د لریشوي چې د لویو په نسبت ماشومانو کې د نمونیا او نور ناروغو ورستو میاتی تبه هم په تیزه خوريږي او ډیر کیسونه هم روغتونونو ته را روان دي. دی وايي که په وخت ترملنه ونه شي نو مرګونه ترې هم کیږي. دغه چارواکو په وینا د نوړاندې دا کمپین 2019 کې پسند او بیا 2021 کې پنجاب صوبه کې شوې دي او د دې کمپینونو تکنیکی او مالی مرستې او اهلکارانو ته تربیتونه هم د صحت نړیواله اداره ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا د ننګرهار د درینور ولسوالۍ د سوتن کلی د خوونځي زده کوونکي او ښوونکي وای خوانځي سرپنا نه لري چې لوجه د زده کوونکو د زده کړو بهیر اغیزمنیک. دوی د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې خوانځي ته ودانې جوړ کړي. بل خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په اکثر ولسوالیو کې خوانځي ودانې نه لري، خو زیاتوي چې دوی هیله مند دي چې له نړیوالو ادارو د مرستو په ترلاسه کولو خوانځیو ته ودانې جوړ کړي. له جلال آباد د مشال اډیو خبريال راپور راکوي.
دا د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې د سوتن په نوم په سیمه کې د زده کوونکو ماشومانو غږونه دي چې د یوې ونې سوري ته راټول شوي او په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د پوهنې ریاست له چارواکو غواړي چې ښوونځي ته یې ودانۍ جوړ کړي. دوه تن زده کوونکي عبدالله او شاکر وایي
موږ خپل هم سبې چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو، هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
دلته دغه مرم دی باران او باد او باران سره دلته راته کو که آزمان اوریږي موږ دلته حاضر یو، که آزمان بس ګډوډ غوندي موږ دې هغه سره مشکل سره مخ یو.
د دې ښوونځي ښوونکي وایي چې له کلونو راهیسې د سوتن ښوونځي لپاره د ودانۍ جوړولو غوښتنه کړي، خو د ژمنو باوجود تر اوسه بې سرپناه پروت دی او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې په باد او باران کې له زده کړو محرومیږي. د یاد ښوونځي دوه تنه ښوونکي شمس الحق او جمعه خان وایي
مکتب کې مونږ د سرپناه نه لرو،
باید موږ سره دا د خیمو کوم غوشي چې سره کوټی چې کله بارانو شي به ټول نه ځای یو ځای نه ځای به کله چوټی شي به هغه چوټی ورکو مونږه
ماشومان د پارانور مشکلات دا دي چې غریبانو د پارا کتابچې نشته قلم نشته کتابونه نشته دا څنګه نور مشکلات لري
بلخو د ننګرهار پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولتي خونځو او زرز د کون کې د ونو او دیوالونو تر سوري لاندې زده کړې کوي خو زیاتوي چې پوهنې ریاست ژوند دی چې ټول خونځو ته ودانۍ جوړې کړي د ننګرهار د پوهنې ریاست وایان ستانګزه وایي
د ننګرهار ولایت پوهنې ریاست اړوند ها خونځي چې هغه سربنان لري یا احاطې نشته یا سرس دیوالونه د ټاکونو د شوبا نشته د سې خونځي خو تقریبا درې سو پورې دي خو بیا په دې کې ها خونځي چې دا غي نه احاطه لري نه کوم چا دیواري نه څه قسمه اتاق او نه کوم شوبا او صرف په سپین میدان یا د ونو لاندې ناشتي نو دغه ډول خونځي په دغه دوه شول سوالې کې مختلف ځینې کشتون لري چې تعداد تقریبا یو سل او دولس پورې رسیږي او دغه خونځي کې چې سربنان لري تقریبا اویا زره پورې شاوخوا زده کوونکي چې دی وخت کې خپل زده کړې ادامه ورکوي درسونه وایي
د نوموړي په خبره پوهنې وزارت ژمن دی چې د همکارو نړیوالو موسسو پام د خونځو ودانیو تراواډوي او تمشته چې غنوز د کونکو ته به د زده کړو مناسب چاپریال رامنځته شي
هم دې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو ځکه چې درې نیمه بجې شوې دي مخکې تر دې چې مشال رډیوي مجله درته وړاندې کو پام وکړئ د نن ورځې وروستۍ مهمه خبرونو ته په پیښور کې د امنیتي ځواکونو پر قافله په وسلوال برید کې د پاکستاني پوځ دوه سرتیري وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي پوځ ادعا کوي چې په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم وژلي دي دا پیښه پرون شوې ده چارواکي وایي چې تیره ورځ د اکتوبر په درېمه د ډیر اسماعیل خان په درازن د مغل کوټ سیمه کې په یو ټرافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او درې دېرش نور ژوبل شوي دي چارواکو په خبره دا پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې چې له خورما څخه بار یو ټرک د کوچیانو کډه کوونکي ټریکټر سره ټکر کړو د شمالي وزیرستان ضلع انتظامی د مشکوکو وسلوالو سره د همکارۍ په تور د خلکو د کورونو د ډنګولو د اقدام دفاع کړې ده د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال لډیو ته ویلي چې د دغو کورونو مالکانو ته څو سو واره د وسلوالو سره د همکارۍ د نه کولو خبرداري ورکړې خو هغوی له خپل هوډه نه وختل نو ځکه کورونه ورته رنگ کړی دي په افغانستان کې طالبان حکومت د بدخشان ولایت د شکی ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړی طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ولسوالۍ د سقوط په اړه خبر شوې ادعا بی اساسه ده پرون ماښام د ملي مقاومت جبهې چې له طالبانو سره وسلوال مخالفت کوي ادعا کړې وه چې دغه ولسوالۍ نیولې ده او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي چې پوځ د روسي ځواکونو پر ضد پر مختګونو ته دوام ورکړی او په یو شمېر سیمو کې یو شمېر ښارګوټي آزاد کړی دي دا اعلان زیلنسکی پرون شپه په خپل ویډیویي وینا کې ولسته کړی دا خو نور جزئیات نه دی ورکړی البته ویل چې د دې پوځ او دفاع کوونکو جارحانه پر مختګ دوام لري دا وروستي مهم خبرونه وسترته د مشال رادیوي مجله وړاندې کوو دا پروګرام تاسو پرون په ژوندۍ بڼه اوریدل خو اوس په تکراری توګه اوریدل شي د مشال رادیوی مجله د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو دا نه مهم په مجله کې بیلابیلو ادبی او هنري مطالبو ته ځای ورکړی دی که ترپایمو بدرګه کړو نو په کوټه کې د پښتنو د کلتور د ورځې په مناسبت راپور او مرکې به وره په جلال آباد کې لزان وروسته د ختیز ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلیدونه مهم خبرو همدارنګه د مروت هو د ځوان هنرمند حشمت امین مرکی ته مهم په خبرونه کې ځای ورکړی دی په دې هیله چې خبرونه مو خوښ شي د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو
راپورونه او مرکی
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے د 2015 کال په سپتمبر میاشت کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا یو نړیوال کانفرنس جوړ شو. هغه مهال پښتنو ادیبانو، لیکوالو، شاعرانو او د غونډې ګډونوالو دا پریکړه کړې وه چې په کال کې به یو ورځ د پښتنو د نړیوالې ورځې په دود منځل کیږي. دوی د دې ورځې لمانځلو لپاره د سپتمبر 23 نیټه ټاکلې وه. پر دې ورځ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشتو پښتنو د لونګیو په سرولو، دودیزو جامو په اغوستلو او د غونډو په ترسره کولو سخت کال هم دا ورځ ولمانځله. تر ټولو خوندورې غونډې د کوټې په بیلابیلو ادارو کې وشوې. یوه غونډه د ښاروالۍ په تالار کې جوړه شوې وه. هلته کلتوري نندارتون جوړ شو چې پکې خلکو اتڼونه وکړل، دودیزه خواړه یې وخوړل او یو بل ته مبارکۍ هم ورکړې. د مشال خبریال ایوب ترین هلته ورغلی و.
په دې ترڅ کې چې مې کله د کوټې و ښاروالۍ ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته نه یوازې د خوراک، پوشاک او روایتي تاریخي شیانو دوکانونه لګېدلي وو، بلکې ډېری ځوانانو پر ډول اتڼ کاوه. په دې اړه یو ځوان ولیداد خروټي نور حال څه داسې راته راکړي.
پښتنو لپاره موږ نو مشتړي یو، دښمنان ډیر لرو، لپاره د څه کې بساوي مقصد دې دا دی چې موږ هغه د پلار او د نیکه هغه کچر را سیر نشي.
پر دې مهال داسې ځوانان هم وو چې د پښتنو د کلتور او ثقافت یوه لویه برخه یعنی لونګۍ تړلو باندې بوخت وو، خو زیاتره بیا خپل نسبې تړلی. لیکن د پښتون آباد اوسېدونکي او پخوانی کونسلر اجي عبدالمنان دورانی څوک چې خپل د ځوانانو په لونګۍ تړلو بوخت وو، وایي په کار دی چې هر پښتون خپل انانات ژوندۍ وساتي.
نو ډیر بچان دي، ډیر رونه دي، دا غو لنګیان نه ز دا غ فارندغي دغه بیا زل شو کومه کور سره کوم زور تم بچان تي ز دکی موږ رونه دي ز دکی ورور.
د پښتنو د کلتور د ورځي په ترڅ کې په کوټه کې غیږي هم استل کیږي. په دې اړه به غوښو و عبدالقادر اڅک زیتا
پښتانه ثقافت غیږي موږ دا ورځ غو هر کال منځو نن غیږي بس
غیږي ته کم کم داس پهلوانان راغلي دي،
د ګران کندهار راغلي دي، د هرات راغلي دي، د ولدا کراغلی دی، د جنوبی پښتونخوا د هر ګډ ګډ راغلی
چې د غیژ څو کوټه هغه ته به تاسو بیا چی
بیا مشری نامه تر کی بګړی ور کی مشری ور کی بخپل ور کی موږ ته امرا کی ودا ځوانان ته مور کی پهلوانان د کده لار دی کده بار دی هغه ګورت
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوری لاندې جوړی سیوی دی. د ستوریته د ګوند مشر محمود خان څخه هم راغلی وو. په دې اړه مشکله د بلوچستان اسمبلی د غړي نصر لازیر سره خبرې وکړې. نو هغه ویل په کار دی چې حکومت قانونو د کلتور او ثقافت د ودی په خاطر داسې ورځی په سرکاري توګه ولمانځي.
حکومت ته پکار دی، وفاقي حکومت، صوبایي حکومت ته، چې دا په سرکاري توګه دا ورځ ولمانځي. که د پښتون د کلتور ورځ ده، که بلوچي ده، که د سند ده، که د پنجاب ده، که د سرایکستان ته، دا په سرکاري توګه ولمانځل.
د ایوب ترین راپور مو واورید. د غونډې یوې ګډونوالې مقدس کاکړ نندارتون ته په خپل لاس جوړ کړي توکي د نندارې لپاره ور وړي ول. نوموړي د مشال خبریال سمد شبنم ته ویل
زمانه مقدس کاکړ دا اوس د زیارت وسودونکي سر مجدل تنن د پښتو کلتور په حواله باندې سدي یو سو انزورونه جوړ کړي دي او د نن په نندارتون کې مطلب مختلف آرټستان راغل دي چې پورټریټ سره جوړ کړي دي او پینټینګ سره جوړ کړي دي د کلچر په حواله باندې. مطلب دلته سدي مشخبل عوام ته دا ورشکار کو چې مش کلچر سدي هغه ډیر پخوانی دی، ډیر پخوانی تاریخ لري او مش خلکو ته دا وی چې مش کم پخوانی کلچر دی، دوی اوس په هغه کې چینجز راوستلی دي، مش هغه چینجز ختمول غواړو او مش وی مطلب دوی برته هغه خپل کلچر سدي برته خپل دي. دلته سر هر قسم خلق راضي، مطلب سټوډنټ سم راضي، جو بولا خلق هم راضي، کشنیانم زیاده تر مطلب په غټ تعداد کې راضي او مطلب دوی دا شی ویني، دا شی مطلب دوی خوشي سي، مطلب د تصویر په ذریعہ باندې مشکل میسج ورکو خلق ته سي مشکل چر سي دي اغا مطلب د ختمې دو شی نه دي سي مشکل خرچر سي دي مطلب ختم کولای وير کو مش بخل کلچر په مخه بي ايو او مطلب خلق ته به ښکار کو سي مطلب دا ور سي دا اغا د مطلب هر ځای و منځل سي.
د مقدس کاکړې خبرې مو اوریدې. دغه وینا و چې د پښتنو لرغونه سوچه تاریخ د هیرولو نه دی. په غونډه کې ګڼو نور نجونو په داسې حال کې برخه اخیستې وه چې کلتوري جامې په تن وې. فاطمه همزولې هم له دغو پیغلو څخه یوه وه. هغې او د کورنۍ غړو یې له نندارتونه خوند واخیست او خپل توکي نمایش ته وړاندې کړل. د مشال صمد شبنم له هغې سره هم د مجلې لپاره لنډې خبرې وکړې. هغه وایي
زما نوم فاطمه منظوری دی، زه دلته کوچ اوسیدونکی یم. موږ چې کوم سټال لګولی دی هغه د سرکول لکه یونټ سم لګول دی، لاغه له طرف نه لګول.
چې میرا ولې وړي په دې سټایل کې دا کلتور سره تړلی کوم کوم شي؟
موږ د کلتور سره تړلی ټول هغه شی دی چې موږ د کلتور شناخت کوي. دا هغه شان دی چې په خوا مطلب اول به ډیر استعمال کېدل، اوس دې دې استعمال هم کم شوی دی او نوې نسل چې دی دا ډیر شان سره نه خبر دی. نو دغه د شعور د دغه خبرول د پاره موږ سالون لګول دي. موږ غواړو چې نوی نسل ته دا پیغام ورکړو چې خپل کلچر چې دی، موږ یو ډیر درون کلچر لرو، شریس مو رواجونه دود دستور لرو، باید چې دا موږ هیر نه کو، خپل ژبه هیر نه کو، خپل رسمونه او رواجونه هیر نه کو، خپل جامې هیر نه کو. د تاسو لیدلې سي موږ د کلچر ډیر شان دي، لکه جامې سي دي، د نور د استعمال اشیاء چې دا ټول شان په دغه شي دي. پلنگ پوشن او داس بالشتان پردے مجھے
دا د خرڅلاو د پاره دي کته سو کورنی استعمال د پاره
یا یا د کورنی استعمال د پاره داس خلک ست چې هغه د کورنی چې کم کارونه کوي او بیا سي خرڅي په هغه هغه سم ست، لیکن دا چې د مش کورنی د کارول د پاره
د عامو خلکو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو مشرانو او پلویانو هم د پښتنو سره د غوي نړیوال ورځ یو زیول منځله. د پښتونخوا ملي او عامي ګوند د بلوچستان مشر عبدالقهار ودان زموږ همکار سمت شبنم ته ویل د کلتوري ورځ یل منځل یو نه ډېر ګټي لري.
دا به هغه زموږ دود دستور چې موږ پښتونوالي ورته وایي دا به ژوندۍ سي. موږ کې به دا ژوندۍ سي چې پښتون د پښتو خلق، پښتون ډیر بردبار و، پښتون به درواغ نه ویلو، پلانې به پښتو سړی دا به راژوندي سي. زموږ هغه انانات چې پښتانه ډیر درانه تاریخونه لکه خوشحال خټک وایسي چې دستار تړي هزار دي، د دستار تړي په شمار دي، لنګوټې ګل تړي، ځکه دی 200-250 کاله دا خبره کوي. نو دا تر از هم لکه لا سلام اخوند وای د دنیا په چارو هر سړی سړی په سړی کې عقل بل دی. پښتانه بیا دغه د کوي سرور مزه باید سړی سم او پښتانه عام وایي چې سل دوم ریب دی مم. نو یو سړی پیدا کول د سل وم ریب دی مم، نو دا بخ سړی وو، پلانې ش پښتون سړی. نو دا به زموږ هغه تاریخ را ژوندۍ کی، زموږ هغه درانه پښتانه چې درنې بوجونه وړل، د دې کام خدمت یې کوي، په دې کام باندې ننګه کړې، د غیرت یې کړې، د همت یې کړې، دا به زموږ را ژوندۍ سي، دا به زموږ کام ته اتفاق ورکړي او موږ به دنیا ته تهذیب وروښیو. بجای د دې چې موږ ټوپک چلو، بجای د دې چې موږ جنگونه کوو، موږ پلانې شي کوو، نو موږ به دا خپل تهذیب وروښیو.
د کوټې د خاروالۍ سربیره په نورو ځایونو ادارو کې هم د پښتنو د کلتور نړیواله ورځ د سپتمبر په 28 ولمانځل شو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
مشال رډیوی مجلې ته غوږی اوس ورزو جلال آباد ته، چرته چې لزنډ وروسته ختیځ ادبي بهیر یو وار بیا خپل غونډې پیل کړي. د یاد ادبی بهیر په بیا پیلې دوه د ادب مینوال خوشاله دی او پروسته غونډه کې لزګونو شاعرانو برخه واغسته او خپل شعرونه وورول. د بهیر مسولین وایي چې هر اونۍ با لیو نوې پیغام سره د بهیر غونډه پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام یې د ښوونځیو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانستلو. نور تفصیل په دې رپورټ کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا پلار کلا شروع کې گمکتبونا
په جلال آباد کې د ختیس ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د خونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځیدا. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي خونځو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي د خونځو یا تعلیمي نصاب کتابونه هغه د خپلو نږدې خونځو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د خونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حوري ملکی باندې خونځې بند، خدایا د امن پرختی باندې خونځې بند. نړۍ دې چپوي او ما باندې دې ظلم کیږي، ته خو یې ویني پښتني باندې خونځې بند. ناتار چانه سړې او پختي چې سکه صدا په کم کتاب کمی داوی باندې خونځې بند.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د خونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېد، سترګې به پچشي توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب ساروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې ږدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، دا تیار دی دی ڈیوی لغاڑ ورکی، ملایان دی جمعتنو کی دی رشی، ملایان دی جمعتنو کی دی رشی، مینان دی مائی کدی لغاڑ ورکی، شنڈی ونی دی میوی لغاڑ ورکی، ہر مین دی معشوقی لغاڑ ورکی.
په دې مشاعره کې په لسګونو بهیروالو ګډون کړی و. عبدالعزیز شجاع وایي چې د شعر ویلو یو کلنه تنده یې ماته شوه او زیاتوي چې د ادبي غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبي بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیز ادبی بهیر د تل په سیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې. ما شخصا خپله هنري او ادبي تنده پکې خړوبه کړه. ډیری ملګري چې ډیر وخت مې نه و لیدلي هغو سره مې لیده کاته وشول. بهیرونه پرته له شکه چې د زده کړو مهم مرکزونه دي، تر څنګ یې یوه سالمه بوختیا هم ده. موږ او تاسې نن سبا وینو چې د ډیرو ذهني فشارونو او د بیکاری له وجې ځوانان په ارواحي او رواني تکلیفونو باندې اخته دي، نو دغه بهیر به د دې ځوانانو سره په سالمه بوختیا کې ډېره مرسته وکړي او د دوی به پام یو څه غلط شي تر څنګ به یو څه زده کړي.
د مشال رادیوي مجله
د کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
له جلال آباد مو د مشال رادیو د خبريال باز محمد عبد راپور اوریده. اوس ته یو داسې ځوان خبرې دراورو چې په تیر نظام کې په افغانستان کې اوسې دو خو اصلا د لکی مروت سیمه اوسیدونکو دي. حشمت امین مروت په پښتو فارسی ژبو سندري وای، کمپوزونه جوړوي او د سندرو د ثبتولو سټوډیو لري. په دې مرکه کې نوموړي افغانستان ته تګ او له هغه ځایه د بیا راتګ کیسه هم کړی ده.
د لکی مروت د سرنورنګ علاقې سره تعلق لرم او د پښتو سندرې د کورنۍ نه یم او غواړم چې زه د خپل آواز باندې د خپل د وطن نه بار څومره خلک وي د دوی خدمت زه وکم.
حشمت امین مروت صاحب، تاسو ویلي چې د سندرو له کورنۍ سره یې، له دې نه مو مقصد څه دی؟ په کورنۍ کې مو نور سندرغاړي هم تیر شوي؟
جی بالکل، زمانی که نصر الله مروت هغه زمانی که کیږي، بل امین الله مروت فکر کوم ډیرو خلکو به بازی اوریدلی وي، هغه زما بابا دی.
صحیح. نو تاسو اوس عمر څومره دی او څومره مو په موسیقۍ کې کار کړی، څومره سندرې مو ویلې دي؟
جی ما تقریبا شوق د مخ کې نو او چې کله د موسیقۍ ډګر ته زرا وتلم تقریبا اتل سو کالو وم زه چې بس دې ډګر ته راووتم.
او اوس ته سو کالو؟
اوس تقریبا دا 22 کال بکیږي.
صحیح، یعنی اوس 22 کال نه؟
جی بالکل.
صحیح. او څومره سندرې دی ویلې دي؟
جی داسې خو بارات یاد نه وی چې دومره درته وخایم، او تقریبا ډیر به مې ویلې وي، خو اوس خو فارسی هم شوی پکې، فارسی کې بیا د ارګون د پکتیکا ولسوالۍ بس دا سندرې زه وایم د خلکو د ارګون د علاقې خلکو سندرې وایم، او پښتو کې خو بې شمار دي، بس ښه ډیر دي.
صحیح. حشمت صاحب، مونږ اورېدلي چې تاسې په افغانستان کې په تیر نظام کې هلته په افغانستان کې به وای، او هلته به مو کمپوزون هم جوړول، سټوډیو مو لرله، فارسی سندرې به مو ویلې، پښتو به مو ویلې، دا رښتیا دی؟
جی بالکل، زه په لومړي ځل کې افغانستان ته لاړم، بس افغانستان خاورې ما ته ډېر خوند راکړ، ډېره زیاته مینه ورسره لرم، ځکه چې ټول یو لر او بر یو افغان دی. بیا د افغانستان ته چې زه لاړم بس هلته ما ته خلکو ډېره زیاته مینه راکړه، ما د آواز سره مینه لري، نو ډېر مینهوال لرم هلته، بس هلته مې ژوند کول. اوس نظام بدل شو سره، نو انشاءالله امید مې ده چې حالات ملات ټیک شي نو بیا به هلته ځم.
صحیح. څو کاله دې هلته تیر کړل؟ هلته به د فعالیتونه څه به دې کول؟
جی زه خپله د سټوډیو انجینیر هم یم، کنه سټوډیو کار هم کوم، نو تقریبا یو سلور درې کال به مال ته تیر کړی، ځکه چې دې فن ته زه راووتم سرنګ بس زه هلته لاړم.
صحیح. نو اوس چې واپس شولې، نو دا غزه چې کوم هنرمندانو ستا ملګري او هغوی چې ستا باندې به کار اسانه و، نو هغه خلک خو به خپهوي که نه؟ هغه هم افغانستان نه اوس وتلي دي، ځکه په موسیقۍ باندې هلته بندیز دی.
بعضې جی مینوال خو ډېر دي، ډېر داسې خلک دي چې د هر چا خپل مینوال وي، د هر سندرغاړي که نه، نو ډېر خلک داسې شته دي چې د هغه ځینه ما سره کانټیکټ کوي، ډېر خلک داسې دي امریکا کې، فرانس کې، یوزې کې، بل ځای کې، بعضې ځایونو کې دي، نو ما سره خپل په واټساپ باندې دوی رابطه کوي.
صحیح. حشمت امین صاحب، د مروت خو یوه خاصه خپله لهجه ده که نه؟ ډېره خوږه لهجه ده، زما په کې ډېر ملګري هم تیر شوي، الله دې وبخښي عمر دراز مروت صاحب او داسې نور ملګری دي زمونږ، او سندرغاړي هم پکې شته، فلک ناز دی مثلا، داسې نور دي. خو د مروتو یوه خاصه خپله لهجه ده، د پېښور خلک پی پوهېږي خو ښایي دومره ډېر به پی پوه نه شي. نو تاسو بیا په فارسي کې سندره وویل، دا مو څنګه ستاسو په هغه فارسي باندې هلته خلک پوهېدل؟
جی فارسي سندرو ته زه داسې راغلم چې زما یو ملګری په ارګون کې، جبران ارګونی نومېږي کنه، شاعر دی، نو هغه ته ما پښتو کار کوو، بیا د یو شعر راته ډالۍ کړ د فارسي ارګونی ژبه باندې چې دا ماته زمزمه کرا ته وی وای. نو هغه زبان چې کوم دی جی، هغه په لیکلو باندې چې کوم دی، مونږ د اردو لکه د پاکستان کې اردو ژبه چې کومه ده، نو زه د اردو په شکل باندې بس هغې ته ګورم، نو طرز سره بس قدرتي سیخېږي رانه.
صحیح. فارسی زمزمه اوس کولی شي راته؟
جی فارسی خو به نه وکړم، یو پښتو یو شعر دا به درته ډالۍ کړم سره د ټولو مینوالو ته.
صحیح، مهرباني.
اول با دا یو سو شیرونه د تویم د مروت افگار بخاری صاحب نوم بستاسو اوریدل
بالکل افگار بخاری صاحب خډیر مشهور شاعر تیر شوی د پښتو ادب مهرباني
تاپ نرات لو خفشی لاند پریوزی
واچو
اوخ کستر گناہ کار شی لاند پریوزی
درخه سمرا خستا واس د
چتا په خوا کې کې نست مدرون شو تل یو خوا چې د نشیلان دې پرېوزی
واس
دې رسمان په لټو ما ولا نادا نا دغه بیا را پاست نشیلان دې پریوزی یچ د وخت د سیند سپېړې خوري افګارا آخر ڈنگ کی نار شیلان دې پریوزی زړه خلی ونی وی دچان منی زړه خلی ونی وی دچان منی یو جانان منی یو دنیا نمنی یو جانان منی یو دنیا نمنی زړه خلی ونی وی دچان منی تمی زړه توایا چې صبر شي تمی زړه توایا چې صبر شي آ خبر مانی زمانہ منی ستا خبر مانی زمانہ منی او جانان منی او دنیا نہ منی یو جانان منی او دنیا نہ منی زڑا خلی ونی وی دچان منی
ڈیر
یا بی دو پی جن داخل یا بی دو پی جن داخل نن چی سویل سبان منی نن چی سویل سبان منی او جانان منی او دنیا نمنی یو جانان منی او دنیا نمنی زړه خلی ونی وی دچان منی
ډیر خدا د فضل سبحان عابد صاحب شیرو
جی بالکل دا د عابد صاحب شیر دی
او څومره خسته आवाज ده ماشاءالله او په لایف کې دومره خسته طرز دومره خوږ आवाज ډیر زیات خوند وکړو ډیر مننه
بس ډیر مننه ژوند او بس ورور د تاسو نظر خپل دې تاسو فکر خپل دې
خدای پاک ته په خپل فن کې لا نور زلوه او خپل ملګرو ته مینوالو ته کسان چې ستاسو د نوم سره آشنا دي یا کنه دي آشنا نه نه دستا غوړې د څه پیغام لري په اخر کې
بس ټول ته دا پیغام لرم چې زما سندرې دی اوري او زما غږ دی اوري خمینه دی را سره لري او د نور ملګرو سره مې دې شیر کړي چا دې چا ډیر خواهش وی چې ما باندې سندره وایي ما سره ملاقات وکړي نو ما سره رابطه کولای شي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې هر چرته بس چې یوټیوب کې زما نوم حشمت امین ورکړي بس نو ما سره ډایرکټ کانټیکټ کولای شي
صحیح نو مننه کور دې ودان ژوند دی اوسې
ڈیرا ڈیرا منم جی ڈیرا ڈیرا منم
د حشمت امین مروت خبرې مو اوریدي اوس به له تاسو درنو اوریدونکو اجازه وغواړو، خو د دغه ځوان هنرمند ټپې به په تلوتلو کې پر تاسو پیرزو کړو تر بلې اونۍ ښې چارې.
زاندی سنگار کرا تا خاندا دا سوغا خونا دی کاغ خوندرا کوینا خوندرا کوینا کلا پیخی کلا خیری کڑی کلا خوششی کلا وچی چی غا خونا چی چی غا خونا یو وادا بدرنا اخلم چاہتا بنوائے دمینے پٹ رازونا آپ پٹ رازونا یا شبرا کیا درو آخلا وادک لکیم غلامی با دیکھو ما وادکو ما پکتارو دن پوہے گم سادا خبر دا مینا پتایا ما او پتایا ما ارے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان لدیوڑ ما ارے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان لدیوڑ ما ارے دیا گلا گلا رے دیا ببو جان لدیوڑ ما.